السلام علیکم. څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایوه دا څرګندونې پرون د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز له کلیزې سره برابره وه، د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغې د امنیت شورا پر غړو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو غږ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایوه وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. نړیوال بانک وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو بندیز افغانستان ته په کال کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان رسوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینز وایي چې هیواد یې د دې هیواد په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې 4 میلیونه ډالرو انډول د 3 میلیونه پاونډو اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینز د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله ایکس پاڼه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپناه، د چاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 1 زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان ووژل او نږدې 4000 نورې ټپیان کړي دي. ملګري ملتونه د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب بولي او د هغو د لاسنیوي لپاره د نږدې 1.3 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سر اعظم دفتر پرون په بیان کې وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې په هر لوري چې حمله وشي دوه هیواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک شي چې پاکستان یوازې 3 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جی سیوال نن په خپل اکسپانه په بیان کې ولیکل چې هند له دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څیړي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امنیت پراخه شوې ده او دا اقدام به د ریاض او اسلام آباد ترمنځ د څو لسیزو همکاري نور هم پیاوړې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندیدو غوښتنه کړې او ویل دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډېری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدیروس ادانوم ګبریوسس په اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو یو نوې څپه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د نامنې د پراخېدو له کبله نشي کولی خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورسوي. د غزې په شاري ناحیو کې د اسرایلو پوځي عملیات نن د 3 ورځې لپاره هم روان دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ په ترڅ کې په متحده عربي اماراتو کې له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي او که یې بایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله، خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 2 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. د دې جام پای لوبه د سپتمبر 28مه په پام کې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هل نظر دادش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوي زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنې شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همدارس دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوي وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي، چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي، همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکو فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستې وای، هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکل شوې هدایتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
امه ورځ کې چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسین لري چې دی په شفاخانه کې وکړم او ماته به ډېر کارت هم راکو چې پاتې ځینې واکسین نه لور دي چې هغه به په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسین ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شي.
خود ننګرهار ولایت د خوګیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکو عقلی چلمسی په کور کې پیدا شوې او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وای، تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوې کور کې، تر اوسه واکسین ورته نه دی کړی. پلار یې څوک راته چې څم کارت ته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه هم نه دی کړی. ډېره نارامه ده، جاړي چې آرام شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي، واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي، د خپلو ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کې دوه مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي، د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي، د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپور ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14مه په دی اړه ازادي رادیو ته وویل،
د شری ناروغي، نمونیا، پولیو، جبیا، ډیفتیریا، سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایي وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي تر څو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایي وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغه مخه نیول کیږي.
خپل پردیسوي د هغو معلوماتو پر بنسټ چې لري په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډېرې ماشومان پریښته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان یې د کمپاین کې له واکسین پاتې نشي. د لوونی دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښت من رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 14مه د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی، د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې، چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیا مسؤلینو پاملرول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوال ورځې په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې ملمنه دی ډاکټر محمود مینپال، چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعاله ونډه درلوده او له افغانستانه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د HIV/AIDS د څنګه په خنای رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00001001. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتا سو سره پیلو مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزله هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحله ورسیږي نو بیا ورسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولی په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته وایاست لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته درنوځم چې تاسو سلام نو ورسته علت خو دا دی چې په افغانستان کې د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډیر علاقه نه سره کوي په نس فکر کیږي چې دا به د کوچنیانو لپاره هیڅ فایده ونه لري او په عین زمان کې موږ تاسو مرکزونه د صحي په بعض ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي او ډېر داسې ځایونه شته دي چې هغه لرې دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د دې کمپاینونو حساب مراوج دی په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغه هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې ما غوي چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په مملکت کې پولیو په اکتیو شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شي.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم تاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایست او ریدونکو ته وایست چې څه مو وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کوم عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د اغلب وخت د ار ام سی اورګنایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بدرخیلو اصاب هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې نش فعال کلینیک و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې په بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا څوارلس زره نفر و. نو په افتتا کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې م طبعا اداري مسایل و مشکلات و، اما داسې نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغه وي تعهد وي، یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک وړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامع ته. او دوام خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو نیمګړتیا شته او تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړئ د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخامخ شوي. خلکو د فهم او زموږ د خدمات د فهم کوم پروبلم پیدا نه لرو او په خپل کار سره خوشحاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینه پال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري که د ماشومان او میندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بیلابیلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایه نه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده، له ډیرو پخوا کلونو راهیسې، دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل؟ له کومو ستونزو سره مخامخ شوي؟ یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي؟ کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته؟ په دې باب د خپلې تجربې راته وایاست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو دپاره د نوزادانو دپاره موجود دی. ما عرض وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمۍ په حساب باندې وایو قطعه ستونزه هم دهده، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطعه مشکل دهده. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلا هم د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، و د ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود و هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف دخوا، موږ د نیوتریشن پروګرام یا سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف د طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې، هغه د یونیسف صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما درته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي. یعنی وزارت صحت هم په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کور کړي، او د بودیجې د نشتوالي یا د کموالي په نتیجه کې حتی WHO یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي، یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو خاطر چې بجټ نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي NGO راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره اما چون بجټ نشته دی، نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم عرض دادی چې خدمات که را کړي په هر ځای کې هغه غیر معیاري و خدي امکانات ډېر زیات وي، اما نشوالې د بجټ ټول لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونې په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اوریدونکو سره شریکې کړي. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلا درنوه د درملنې خواته، د وقایې خوا تل ډیره کمزورې و. له ډیرو کلونو راځي د موږ د ستونزو لرو په افغانستان کې، علت یې راته وایست.
سلامونه او نیکی هلې. بیا هم تاسو ته خدمت کیما. نو را بسو دنن راز اساسی موضوع تا چپدی موضوع باندې دیان رخته وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړو او کومه پالیسی او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې و هغه څومره مختلفه او څنګه لاره. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د ښاری خلک ډیر معلومات لري، هغه له بیا د نږدې شاوخوا ته ورته وسیږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لري ساحو کې پراته دي یا په لري ولایتو ولسوالیو کې دي، چلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي، هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا د دې کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو آبي د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغه طبي لاس رسی نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولای خپلې هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوي چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره امرسته کوي، دا یو یو راته وشمیره. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسي، د بیا مو د تشنابونو، د پاکو او صحی تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځای پورې چې په حافظه کې مشته.
هم دې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده، او که چېرته وینې په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي، چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی، نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقه یې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دوی یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار یو دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم ځکه په عامې روغتیا وزارت کې مو مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت ته ځي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، خال را ده، دا چې نورې مختلفې ناروغۍ دي، دا خصوصا د ایچ پایلوریک ده چې دا اوس بیخي تقریبا په افغانستان کې د 80% نه ډېر زیاته ده. مهمترین علت یې همدغه ده چې دوی جنرل اویرنس ډېر ضعیف ده.
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، اما پوهاوی د چا مسؤلیت ده؟
ډېر ښه خبره ده او خو سوال دی وکړه جناب. عامه پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامه پوهاوي لپاره یا جرنل اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دغه اعلانات باید دوی ته ورشي، ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي، له دغو شیانو نه وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته، متاسفانه هغه کسان چې غوی باندې په جمهوریت کې هم روغتیا وزارت ډیره سرمایه‌ګذاري کړې و هغه کسان ټول یا تنفس ټول یا وطن پرې خو دې یا لا دغه په ځای باندې مې کسان راغلي دي چې هغه دومره ایکسپیرینس لري نو دومره په دې شیانو باندې مهارت لري په دې ځان روغتیا په وزارت کې دبليو ایچ او یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولې ګل مختلفو ټریننګونو لپاره خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره غوی لازم دی ذکر وکړي خو دلته د افغانستان پالیسی د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې په ماموریتونو کې حتی هغه چپړاسي تغییر کوي نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي نو د خلکو لپاره باید کلیو کې جماعتونو کې د جمعې په ورځ خطبو کې د دې لپاره باید لازم د صحت لپاره کې ځانګړي خبرې وکړل شي ترڅو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کیږي اوس موږ هر څومره خلکو ته وایو د اطراف خلکو ته هغوی دا خبره نه مني ولې په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي دغه ته خلک ډیر غوږ نیسي نه یو متخصص ته
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا لیوی بل زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغه مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي ناروغي دي مثلا په دې برخه کې څه باید وشي خلک باید څه وکي حکومتونه باید څه وکي دوی ته دوی بخیر له یوې بلې زاویې دی ته ګوري خیر په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي مایکروفون ستاسو خبرونه د مهرباني وکړي لومړی ځان معرفي کوي او بیا که لمیلمنور نه پښتنه لري خو مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې وکړي فقط زوړم د دې لپاره چې د وخت د ځای کې دوه مخه ونیسي ونیول شي یو لاندې یادونه کوم چې د سپتمبر 18 نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده د مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندی پاملرنه نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یاله اوریدونکو او بخیل ملمنونه پښتنه لري مې ربني وکي
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته استاد خضرور ملمنو په نیکی هله او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام خبرونه ته ښه راغلست
استاد د ایمه همکار او اوریدونکو او د دې سیسه خو سپردیس چې توخی من د زابل ولایت شاجو ویل ول فالي
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرابني وکي
مننه مستاسل وخت همکارانو وشته هم بزرګ کوم مولا زادي رادیو سره مين درلود اوس هم لرو خو متاسفانه سما د پردیس لا پزوا یو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې په کونسي دوله شپورنی په رادیو کې سب کړو اوس همسته نو خدای دې وکړي چې درته موجو تاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې سنز د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي تو حساب مېرمن وکي
خدای هم کامیاب موفق وسی خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نور یوالي ورسته د صحت په اړه د صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ځکه چې ټول دنیا دې سړي او هر څه لري چې صحت یې نه یې هیڅ نو به موږ په دې کې کوشش کوو چې موږ ملت لکه څنګه چې محترم ملمانو صاحب او خلک عامه په هوای پیدا کې صحت په خوراکي موادو په گزارو په ګشتګامو په مرو په هوا او په دې ټول اړه لري ځکه چې دا یو داسې نعمت چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پخته کیږي او خلک عامه په هوا نه لري هیڅ ډیر دا ساره خلک په دې نه دي خبر سي مثلا یو زیر نه خوراک سي ماشام پاته سي سهاري بیا دفته خوري په دې نه پیږي سپدې کې مونږ قربونه یې خاورې به نور شان دا سي نور سي واسي مي ويدي دا نه یوازې دا سي دي پرمینځي بلکې لاغو خسترو خاور سره لاغو خراب لاسو سره خوري نو دا سي نور نو لکه څنګه ستاسو وویل عامه پوهه هوای باید د علماء دین او د منابرو له واسکون څخه د خدایت په مساجدو کې وویل چې د صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټول شان کې مهم ده که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولای شي هغه ښه حج کولای شي هغه ښه عمره کولای شي هغه ښه نفلونه کولای شي او په دنیا کې اقتصادي هم تمامیږي یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولای شي نو موږ په ټول کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپیریال او خپل قربان د ټول پوکي نو دا یو ډیر ښه کار ده خو را به سمو ودی ته زموږ پښتنو له محترم میلمانه یا میلمنو د خدا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکړو په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم سیز موږ تلیفون قطع نه کړي ځکه سیز موږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نو سر دی موږ دې د تلیفون له لارې نو موږ به د خپل جواب په هیله یو مننه
تاسو نن مننه را سره اوسې زموږ میلمانه ځواب وایي یو بل اوریدونکو حملرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده فکر کوم چې کدا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده ولی په هر صورت ډاکټر صاحب میناپال لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکو د خاغلی توخی پښتنو ته ځواب وایست بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو کنه بیا زه پښتنه لرم مهرباني
د دې ورور په ځواب کې زوغان د سوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې او د شخصي او فردي افزسه خصوصا د شخصي او فردي خپل افزسه په حساب باندې او دوه مسله دا ده د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي او کوم چې نن د کوشنارو دي شهورې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایع په حساب باندې ډیر مهم مهم نقطه چې داس په دا چې هغه باید خلکو ته دي جمعتون لري د مخاورو او سکیو لري او هم چې نن د موبایل چې مونږ لري نه پیغام وګوره شو چې بارو لري د نور پیغامونه یو پیغام باید دا وي چې د واکسین باید منظم تطبیق شي او وزارت صحت هم په دې اکله ډیر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز کې چې یا حتی مختلف وختو کې د کمپاینونو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کی مثلا اول درې واکسینې چې موږ په تشل ته ورکوو دي فایبر کې دونه بعد هغه بي سي جي چې د سل دي ناروغي یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو دوه مې د پولیو مریضي لپاره ورکوو او درې مې د هپاتایتس بي چې موږ تاسو ژیړې ورته وایو د هغه لپاره ورکوو نو دا ډېر مهم دي او که دا مراد شي ان شاء الله تعالی اطفال به موږ مسؤول وي اشخاصی زف صحو پار صورت باندې هر ځای هر وخت لازمی ده او همه سيجونه باید خلکو ته وګورس
تر مننه او خغلی زلمی خان احمد زای تاسو دې اوریدونکو ته د سوال د توخي صاحب سوال یو څه د سي لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظ اوساتو ولیک په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات پام کوي هغه به څنګه وساتي په دې باب ډاکټر سمینا پال خبري وکړي یو بل اړخ چې د توخي صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جماعتونو کې د حفظ صحي یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلق منی، د ډاکټر خبره خای ډیره ونه منی، د تبلیغاتو خبره خای ډیره ونه منی، مګر د دینی عالمانو خبره منی. تاسو څه غواړئ چې د او بخی د دینی عالمانو له خولې واوري په کومه طریقه څنګه لچا سره په تفاهم کې لځانې وای او کې د روغتیایی ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحی برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیست د خبرو د حمایت لپاره کې لټونه نه مهمه خبره دا چې د ویکسینیشن څخه کوم ده دا لټونه مهمه ده په دغه کې پریوینشن کې یا وقایع کې. او بیا مخکمه یادونه وکړه عامه پوهاوی ده، عامه پوهاوی دا د دولت مسؤلیت ده، یعنې روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریوینټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه غیرت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دا پروګرامونه مخکې بوځي، خلک په دې وپوهېږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وشي، په کومه اندازه باندې وشي. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي. دا نن ما ته یو مریض راغلی و، د میز د سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخ نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما بته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ د باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو په دې مړ کېږي، که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړ کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړ کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي. مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي او هغه کلته فکر وکړي، نو هغه مخکې نه هغه خیر کولی شي. داسې د تبرکلوز ناروغۍ دي، هپاتایټس دي، سي ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایټس سي مریض باید مثلا ګلاب چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږه نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یا د کوریا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په مواد مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي، هغوی ته باید هغه د هارم ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجبل وي، نو سیرنج بلته استفاده نه کی. نو په دې باندې معیارونه باندې کولای شو چې موږ په انده کې خصي هات ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي د ملاریا دا او موریکا دا، د ملاریا یا غیر نه استفاده په کار دي چې هغه غنیت یا هغه جالونه ولدي تورو ته په شخانه نه استفاده وکړي، او مخصوصا هغه ولاړي وبو یا کوم ځای کې چې دغه ماشي ا دیغو مخنیوي وکي. لشمانیا ډیر عام ده په افغانستان کې، یا لشمانیا څو توای یا کال دانو هم ورتوای، مینه هم ډیر خلک رنګ جوړي او اکثره خلک دې سره مخامخ کیږي هغه هم دغه دا په کار دي چې هغه زمین کې چې دغه ماشي اوسېږي هغه ته هغه کورونه ختم شي دوا پاشي ورته اوسي په منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي او دغه عامې خبرې دي ما دا خبرې ټولې خو ساده ژبه باندې وکړې نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده
کړم
خلک په دې خبرو باندې پوه شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ژوند کروغې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري په خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو د خبرونه د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده تاسو لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غوړې خبرې وکړئ یا که پښتنه لرئ نو لملمنو نه پښتنه وکړئ مهرباني مونږ تاسو غږ نو ورو تر اوسه پورې فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولای وو دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پښتنې هم لرو دلته پښتنې زیاتې دي ډاکټر صاحب مینپال مخکې تاسو د خزینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه په افغانستان کې تل د خزینه ډاکټرانو کمای وو یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولای پوهنتونونه یې بند کړي طبي پوهنتونونه یې بند کړي او خځې له کاره منې کړي دي اوس نه له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو کمی محسوسېده دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو فوغو فرمایل د اوله هم د موږ د خزینه پرسنل تعداد دومره زیات نه وو او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووی په بعضې اکثره ځایو کې خزینه پرسنل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي خو صرف دا دی چې ما درته ووی ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجه د نشتوالی په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسنل که ډېر زیات پیدا نه شي د یوې اندازې پیدا کیږي مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو زموږ سره ښځینه واکسینېټره شته زموږ سره ښځینه قابله شته زموږ سره ښځینه تغذیه مسؤوله شته او په راس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسؤول د کلینیک دی نو داسې هم نشو ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده
اما تاسو بخیر ډاکټر صاحب مینپال تاسو د نسایي ډاکټره نه لرئ په دې روغتون کې چې تاسو مخصن ښځو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځانګړی روغتون دی ښځینه نسایي ډاکټره نه لرئ زه د سپوشم
ښځینه نسایي ډاکټره موږ په دې نه لرو چې د مور د کلینیک په ارګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولی ولې هلته باید د دې لپاره اقلان عملیاتخانه وي او په بل ټیم وي او موږ د ولادتو لپاره خبره تجربه قابله لرو او هغه چې کله وګورته ریسک پرګنسي وي یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانه ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري وبخي تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زموږ لپاره د ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي د ټولو خلکو د شمیر دی دغه کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی.
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسي
یو قابله په دې څنګه کېشته ده او په څنګه کې د دوه نورې خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیت نه فارغ شوې دي ول تاسو ته معلومات چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو نو هغه په جز دم دوه کېږي نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څه ناراضي نو دوی درې واره یو په نوبات سره کولای شي چې دا کور کړي اما دا په دې معنا نه ده چې پرسونل کافي دی اما مولا د دې د شپې ورته ویل چې ترین مشکل د بجټ مشکل دی او د کلینیکو د بندیدو مشکل دی اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولای دا اوس فل حال موږ ته په ټولو کلینیکونو کې چې په ورته کې شته دي یا مې ولایت مې دا وره وکي په ټولو کې زنانه سټاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څوي مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې ملمنو سره خبرې کوو او مخصوصا د دې ورځې سګنای شعار دی د ماشوم د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل سه محترمه.
وعلیکم سلام خبرونه ته خره غلست
ما استاد روغ وسیګه ملمنو ته سلام محمد نبی احمدی هم البته بغلان ته شرف تماس کیم
احمدی صاحب خبرونه ته
ما نه روغ وسیګه تکل سه وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم ستمر ده ان وخت خو دا ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهمه ده تکل سه موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي څو څه خاص توجه ماشومان ته کوي نه د څه فکر کوي تکل سه صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي د بازار ته ګرم ده چې په استلاول ناروغي نه زیات دي که څوارې که سغاټي که څو ماشومې نه تقریبا د څه فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر خره کینو د څه حال بووینه به خو وخت وایي ولا کوم چې کومه لکه موږ تاسو خو ځکه زلزله اوس ولا کدا زلزله سوي نو د څه مشکلات زیات دي په دغه معنی کې موږ تاسو ګورو خپل موږ به غوړې اسو یعنی اګای موږ زیاتره وخت وایو نو اګای له خارو شروع کیږي نه باید باندې را شروع شي اطرافونه را شروع شي نو دا تکل څه بار حکومت سره غلای دا څه په هر کې شي د وګړو غم کې څوک نه دی یعنی هر څه فردي خپل مشکلات سنجي شي بد کاری جوړ شي نو په دغه خپل موږ ګیلل روغتیا وزارت نه نه نهدونه شي دي د کثیر کال تکل سه نسبره غلی د داخله کې ټولول جماعتو کې نو دوی ته غای ورکول دي صفای لپاره مثلا د وقای لپاره نو دوی ورکه ورکول خلکو ته یو هفته دوه هفته خلکو ته یو بل سره باندې کېدل بیا ته خبر پسې ونه ګرځیدل نو موږ نظر دغه شیدا چې باید موږ خاص توجه وکړو حکومت د روغتیا وزارت د کلو باندې ته رجوع ته تکل سه سو مده وخت موږ یو دوه سوتلې دا شبرغان فاتللو نو د ویل سه یوځی کده چې وبو چې ما خپل باندې غلغل وکړم مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلکو وشکل یم هغه وې استفاده کوله نو په تر هغه مشکلاتونه به خزياتي خاص توجه وکړي یعنی ملت نه ملامت نه یو څو د حکومتونو سره چې دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دا غي ورکی هغه کوم سیستم چې د نورمال کو کې دا دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلیو باندې وتلاړ شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی دا لږ زره کو کی دا نه روانه به کمی شي نو د شما شمان وګړي نو کاني وګړي مخونه خرني چې په استلا باندې نو وګړي چې بيخي د شما شمتونه نه د مخکې سروالې نو غذابم خوري خو دا به خمنته مکروبي وي مکروبي شي خوري دا خپل باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل سه یعنی تر خپل باید دوی توجه وکي او حکومت دنده جوړیږي لکه مخکې سي وي دا ډیر مهمه هغه داسې ده نه داسې دواګانې راځي دلته هم جوړېږي نو دواګانې نړۍ یو خواته پرېږده خو افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفېږي زما په نظر ټایبل صاحب
احمد نظر ډیر پښتنه نه درلوده خو مخکې ماته یو خبره دوی څرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیایي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی ونډه نه ورکول کیږي دا یو نوې مشکل ده یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استاسو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره د مرستې کمې شوې د دې په اغیزو باندې زغورم تاسو خبرې وکړي چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوص اندغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د دې بودیجې د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي مخصوصا کله دې ورسته دا دوام وکړي
مننه دا چې شرایط فرق کوي په اوسنیو شرایطو کې خو افغانستان ته واقع نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده او بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوال سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کړي ځکه چې دلته انسانان اوسیږي دلته ماشومان اوسیږي دلته غریبانان اوسیږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولای شي په دغه پیسو باندې په دغه فن باندې چې نړیوالو ته افغانستان ته ورکوي په هغې باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي هلته دغه ملا صاحبان چې په جوماتو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي یو څه لباسونه دي ورته جوړ کړي د دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغیانې کمې شي بل په افغانستان کې مشکل څه شو جوړ کړی دا له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي نو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هوادو کې جوړیږي هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلرې هم دې زید ده نو هغه زید ده او د دوا کوم مؤثر تاثیرات پکې هغه کې دقیق نه معلومیږي نو د هر شه بازار ګرم ده هر څو کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر کم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي زموږ د افغانستان کې زیات خلک د حکیمانو ته ځي او دا یا سره ملایانو ته یا پاچانو ته یا ورته یا تعویز کی یا تخت کی ورته یا څور دوی ماجونی جوړ کړی هغه ورکی نو اکثر خلک چې دا کینی دا واغانی خوري بوتي ته کوي یا هغه نو چې دوی خوري په دې باندې تاثیرات کوي د غین ورته ټیکټیکل سر جوړیږي یا ورته لیور سیروس جوړیږي یا ورته نور مشکلات جوړیږي یا افغانستان خلک چې کباکیږي مړکیږي هغوی د دې حاکمي دواګانو نه کېږي په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري صحیح ډاکټر نه وي هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي په خپل سر دوا ورکوي د دې لپاره یو لازمه پالیسي یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان ان ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي دا ټول دی
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې
اوس ټول به په یو مهندې سره دا کار مخکې بوزي.
صحیح ده صحیح ده خبره وکړه صحیح ده مهرباني
وکړه. سوالونه وکړه او کوم پوښتنه وکړه دا لازم دی او واقعا هم دې شته ترڅو چې د خلکو عامه پوهاوی جوړ نشي دوی هغه ماین سکه جوړ نشي دا دوی به همیشه د ستونزو سره حالي. بل دا چې چیرته که چیرته دولت زمونږ د افغانستان دولت له نړیوالو سره نیک روابط جوړ نه کړي هغه کاغه ډیپلوماټیک دي کاغه سیاسي دي او کاغه د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هلت سکتور زي پکې دي. اول خو زه دا درته وایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د ښځو متخصصینو فیصدي بیخي راکمه شوې ده او هغه کسان چې یو اندازه پوهه لرله تاریخ شوي وو هغوی ټرینینګونه اخیستي وو د هغوی د کپیسټي بلډینګ جګ وو نو هغه اوس اکثره نشته ده یا لال دي یا په خپله حکومت دولت له وظیفونه لرې کړي دي. دا ما ته معلوم دي چې ښه متخصصین یې لرې کړي دي دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړی ده چې ولاده او صاحب یا صادق لري یا مجاهد ده. نه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نه شي.
مننه.
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډیره زیاته مننه. له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبې پاتې دي. زه دوه پښتنې یو پښتنه لرم له تاسو دواړو ښاغلونه. اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیر شول، د کووید د وبا دوره تیر شول، مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو ځله انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغیو د لویو ناروغیو په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني لدی حالت سره مخامخ شوی دی په خو کلونو کې او دا احتمال هم شته چې پراتلون کې کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر سمیناپل تاسو لطفا جواب راکړئ چې ک یو وبا بیا پیښ شي ډیر لاند جواب له دواړو نه غواړم. د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه پکار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حد پورې راکم کی؟
د مو نظر خو د څه دی شوال خو خدای دې کوي چې کوم وبا راشي او بیا د مو نظر د دې بین للي جامعه د مو تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت ساتنه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولای شي او نه چلولای شي او نه دومره موږ امکانات لرو. اما که نړیواله مرسته نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولای. خامخا که په بل دنیا کې صدمه 25% راځي افغانستان کې خامخا 50% راځي یا تر زیاتر. هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرسته چې دي اوس په سیاسي بنیاد باندې شوي دي او دا خو وزارت صحت عامه خو د کالو کالو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې. اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. احمد زی صاحب تاسو لاند راته وایاست لطفا.
نو دا خو دا د تویلې سم چې و باغانې یا وایبر کلورا یا مثلا دا کورونا دا سی دا وایرسونه چې راځي دا و باغانې چې راځي دا د شنډي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي. دا په خو هم راغلی وي ډیر خلک وزلو هاته ما څه کله د دې او تاریخ کتلای دا د شکورونه خاره کړی دي چې هغه د شي هیڅ څه نه دی پاتې هغه کورونه کې دولت ټول په شوالای ده. نو دا په ټوله دنیا کې زیر ازینو د دې لپاره دولت باید یو خاص بریجو لري یو خاص ټیم لري نړیوالو سره روابط خو لري هغه نېشنل انټرنیشنل موسسات چې کوم دی هغه سره روابط جوړ کی او دنیا او نړۍ د هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي اغه د خپل کار کې ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې کاغه د ټول دا قانوني سازمانونه دي. نو تاسو دغه شی عمومي مشکل مشکلات رامنځته
دي. ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ و. د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې زموږ میلمانو د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمای خان احمدزای او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.